با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه فاروق صاحب، تاسو هم ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر وایي چې له تاوتریخوالي سره سره سولې ته هیله شته. د دې یو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په ولسی جرګه کې د ورزګان د پخوانی استازي عبید الله بارکزي جنازه به نن خاورو ته وسپارل شي. ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د داعش له لاسه د وروستۍ سیمې د وتلو هرکلی وکړ او په فرانسه کې پولیسو بیا امنیتي تدابیر سخت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ارزګان د خلکو پخوانی وکیل عبید الله بارکزی به نن یک شنبه خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام پر هغه وسلواله حمله وغندله. غنی په کابل کې یوې غونډې ته وویل
جنازه بارکزی به مراسم خاص انشاءالله تعالی
تدفین شي. د بارکزی صاحب جنازه به په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه کورنۍ او د افغانستان سیاسي کورنۍ په تیره بیا ملي شورا ته تسلیت وایي. عبید الله بارکزی پرون د کندهار ښار پشپشمه ناحیه کې ناڅرګندو وسلوالو وپیشت. پر هغه د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند والی وای د بسګر د ورځې په میله کې د پرونی حمله په اړه څیړنه کیږي. جنرال محمد یاسین آزادی رادیو ته وویل د څارنوالۍ ملي امنیت امنیه قومندانۍ او ملي اردو پلاوی ترتیب شوی څو دا مسأله تعقیب کړي چې څرنګه دښمن وتوانېده داسې مراسمو ته لاره پیدا کړي. په هلمند کې پرون د کرزي په لوبغالي کې دوه چاودنې وشوې. په چاودنو کې څلور تنه وژل شوي او څلور څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د غزنی والی وای چې د خلکو کم معلومات، ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. وحید الله کلیمزی دا خبره پرون په غزنی کې او د افغانستان په نورو سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره په یو وخت ازادي راډیو ته وکړه. د غزنی والی وحید الله کلیمزی وویل
د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې خزینه ښوونکي شتون نه لري. ناامنی هم تقریبا یو عامل دی او په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطحه کمه ده، مانع د خویندو د زده کړو شوي.
په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې ولایت کې 1500 کوچنیان ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. ملګري ملتونه وایي چې تیر کال په افغانستان کې 3,000,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو په 300 نجونې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستني کلي د وتلو هرکلی وکړ. د سوریې په باغوس کلي کې د دې ډلې ماته پرون شنبه اعلان شوه. خو ټرمپ وویل څو چې دا افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري، امریکا به ځیرو اوسي. ډونالډ ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل موږ به له خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله بشپړه ماته شي. د امریکا کانګرس ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار باسي. رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2016 میلادي کال د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې کنه څېړنې کړې دي. مولر په دې اړه خپل راپور د مارچ په 22 نیټه د امریکا عدلیه وزارت ته وړاندې کړ. د راپورونو له مخې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون شنبه د دې سند په کتنه پیل وکړ. ډونالډ ټرمپ چې د مولر پر کار یې سخت انتقادونه کول د رپورټ د خپرېدو په درشل کې څه نه دي ویلي. ناتو تایید کړ چې په پولند کې زغرګاډو مهماتو او د یوې بشپړې لیوا د ټولو وسلو په شمول د امریکا د پوځ د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. د ناټو یوه چارواکي پرون شنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هغه راپور دقیق دی چې مخکې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خپور کړی وو او پر اساس یې ویل شوي چې له وارسا 200 کیلومتره لویدیځ پلو په پویډیس سیمه کې $2.5 میلیون تاسیسات جوړیږي. وال سټریټ ژورنال د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي چې پر دې زرمتون به د سږ کال په دوبي کې کار پیل شي او په دو کلونو کې به بشپړ شي. او په فرانسه کې پولیسو یو وار بیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړ. دا کار ځکه شوی چې د زیړو واسکټونو اعتراض کوونکو پرون شنبه بیا خبرداری ورکړ چې اعتراضي مظاهرې به وکړي. د فرانسې پولیس هڅه کوي چې په پاریس کې د داسې حالت مخه ونیسي چې تېره اونۍ د مظاهرو په وخت کې رامنځته شوی و. د پاریس، مارسل، نیس او روین ښارونو په مرکزي سیمو کې پر مظاهرو بندیز لګېدلی دی، خو اسوسیټډ پرس خبري اژانس ویلي چې پرون یو شمېر اعتراض کوونکي په پاریس کې د ایفل برج شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د پاریس په نورو سیمو کې هم د مظاهرو ژغ شوی دی. ویل شوي چې په پاریس کې د وضعیت د کنټرول لپاره نږدې 6000 پولیس ګمارل شوي او 2 بی پیلوټ الوتکې له فضا د وضعیت څارنه کوي. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د ویبپاڼې پته ده. ولسمشر غنی د جګړو زیاتېدو ته په اشاره وایي تر سولې مخکې تشدد زیاتېږي. خو د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه شي. پرون هم په هلمند کې خونړۍ چاودنې وشوې. د دغه ولایت والی په اړه وایي
دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولای شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې د دننه کې.
د عبید الله بارکزی له وشل کېدو وروسته د ولسی جرګې یو غړی وایي
شل تنه زیاتو سیبان شهادت ته رسیدلی، همدغه چې خود قرباني شوی.
د فراه کروندګر وایي د انابو تولید دوه برابره شوی.
پروس کال موږ تقریبا 1800 تنه اناب درلودل او سږ کال مو د انابو حاصل 3600 تن ته رسیدلی.
د دې ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. تاسو زموږ اخلاص د رادیو او ری ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتېږي. هغه دا خبره پرون د حمل په درېمه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. کابل د مشورتي لوی جرګې جوړولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېمه نیټه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون وکوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالفې ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد د زیاتېدو هدف په ډېرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویرې سبب نشي.
ای باید موجب ترس دایمي نشي. تمرکز میخواد،
تمرکز غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډیره حده د زیات امتیاز اخیستلو لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي اميري وسوال طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو پر لټه کې دي.
چون امتیاز لازم را فعلاً طالبان داره.
علی اميري وایي طالبان لازم امتیازات لري، هغوی هم پر ډیره ساحه واک لري، هم یې په منطقه کې په نسبي ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه هغوی له امریکا سره مذاکرې کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړې او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. له دې امله طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغه سي اړتیا نه لري. طالبانو کله وی خپل امریکا سره مذاکره کوي لبل پلوی پرته لدی چې رسمند په خوا په تیر پسرلنی عملیات اعلان کړي حمله زیاتی کړي دي. وسوال طالبانو پرون په هلمند کې د حمید کرزی په سټډیوم کې د خبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې د بازګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوی دي. د هلمند والی محمد یاسین پرون لازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 40 تنه په دې حمله کې ووژل شو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرو د ورستی دور په اړه په واشنگتن کې په خبرو بوخته. هغه د جمعې په مخصوصن پر ټویټر ولیکل چې د روسیې، چین او اروپایي اتحادیه له استازو سره یې په واشنگتن کې کتلي او د افغانستان د سولې په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. خلیلزاد په یوه ټویټ کې ولیکل، موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو، ټولو افغانانو ته سوله او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسي. زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د مذاکرو وروستی دور د مارچ په 12 نیټه پای ته ورساوه. خلیلزاد وویل چې په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د تروریزم پر ضد د مبارزې د تضمین په اړه د یو توافق مسوده منل شوې، خو هغه پر ټویټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایي توافق نه دی شوی. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته. کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېمه نیټه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي، لکه څنګه چې حکومت وایي. مشورتي لوی جرګه د ثور په 9 نیټه جوړیږي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر وایي چې تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اندېښمن دی چې د نوي کال په لومړیو درو ورځو کې د ملکی تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د دې کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی آزادی رادیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو دریو ورځو کې په کابل، هلمند او کندوز کې ملکیانو ته د مرجوبلې او اوشتل شوي چې د جګړې ښکېلې خوایي د خلکو خوندیتوب ته ژمن نه دي. په دې موضوع د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوخت مرګ شوبلې پلوه خونړۍ بولې وایي چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی وایي چې د روان مریض کال په لومړیو درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرګ شوبلې اوختل خلک اندېښمن کړي دي. ښاغلي محمودی د شنبې په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې وروستۍ پیښې د ښیي چې ښکېلې خواوې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي.
ما د شروعي سالي تلفات داشتیم.
دی وایي موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوبله لرله. د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیاتې اندېښنې او محکومیت وړ ده. دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوي لمریز کال په لومړیو درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړیو حملو ګڼو خلکو ته مرګ شوبله واړوله. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د شنبې په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 110 نور ټپیان دي چې زیاتره ملکي وګړي دي. دا شند کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړو آزادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون 12 تنه وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتي سخي ته نږدې په 314 کې شپږ تنه وژل شول او 20 نور ټپیان شول. د نوي لمریز کال په لومړیو درې ورځو کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبلې خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکی وګړو ته د مرګ شوبلې د اوختو مخه ونیول شي. دوه تنو کابل خاریانو په دې راز ازادي راډیو ته داسې ویل:
ایمانو مې ماجه نو سیاو تم دکاندارانو مې کړی نهسته. موږ غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي.
مخانګل سمز ولایت کابل خاصه مایه است کنه می جنگ بس کنن.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 1300 کلونو کې بیساری ګڼلې. ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبله شمیر 3000 تنه و چې 920 ماشومان دي. طالبانو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دغه اندېښنې پړه تر دې مهاله سند ویلي، خو له دې وړاندې ویلیو چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی ده چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شری
پوهنه
سویمون پا مرتب که دباران در پارابانایی نستمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی راژیو 1290 منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د لشکرګاه د پرونیو چاودنو د مرشوب لوشمیر زیات شوی دی. د لشکرګاه په کرزی لوبغالي کې پرون شنبه دوی چاودنې وشوې او ویل کېږي چې د دغو حملو هدف د هلمند والی و چې روخ پاته شوی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د لشکرګاه د چاودنو په اړه د هلمند له والی تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې ده او لومړی د مرشوب لو په اړه معلومات ترې پوښتلي.
تاسو ولیدل چې د بازګر ورځو او بازګرانو خپل د ورځ لمانځه د میلې په خاطر راغلي وو. د دې ترڅنګ ولسونه هم راغلي وو چې د خپل د بازګرانو حاصلات او هغه کم دستاوردونه چې دي درلوده هغه وګوري او بلاخره یو بازاربي هم وشي. نو دشمنان د وطن نو هیڅکله نه پرېږدي چې افغانستان خپل پښو درېږي او د دې ترڅنګ زموږ زمینداران وکولی شي بازار ځان ته پیدا کړي. دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولی شو چې په شکل د اشکالو دو عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کړي او دې ته انفجار ورکړي چې په انفجار په نتیجه کې آخري ارقام چې زموږ لاسته راغی 15 نفر زخمیان دي چې په 15 کې 15 سطحي و دوباره استخراج شوي او 10 نفر اوس هم تر تداوی لاندې دي، خو انشاءالله د خطراتو نه بچ دی. او درې نفر شهیدانو مګم یو نفر بلم د ټپونو د لاسه سا ورکړه چې جمن 4 نفر شهیدان دي چې اکثره په دې حادثه کې ملکی وګړي دي. فقط یو کس زمونږ د اقتصاد رئیس ځوان او تعلیم یافته ځوان چې بیا هم زمونږ جامعې ته یو غټ ضرر و محمد خان نصرت په شهادت ورسید.
نو تر دې دمه چې اوس ما ته دا مرکه کوو، څه سوي دي اجرات؟ څوک نیول سوي دي په دې تور؟ څوک څه نیول سوي دي؟ څوک دي غفلت چا کړی دی؟
ښه، د غفلت په کله باید ووایم چې حیات ډیر قوي حیات د سارنوالی د ملي امنیت د امنیه قومندانې همدارنګه د ملي اردو او خپله د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه تر څو عامه جانبه دا موضوع بررسی کړي چې څنګه وکولی شو دښمن په دغسې یو تدابیري پروګرام کې داخل او بلاخره خپل عمل ته ځان ورسوي. پاتې شو د غفلت موضوع هم بالا غینه به معلوم شي. نه
تاسو څه ولیدل په غلازه کې چې کوم چاودنه کېدل؟ ځکه تاسو په سیمه کې وس کده اکثره ته وکړي.
بله، کله چې ما غرفونه لیدل کوله نو چون زه یو بل پروګرام هم درلوده او دوستانو لکه تلم ماته ویلي چې لږ عجله وکړه چې بل پروګرام مونږ نه خلاص شي. مونږ نور ځایونو کې ډېر تم شو، خو دغلته لږ ضرورت په تیزۍ تېنه ولاړو. چې په تیزۍ لاړو مجرد چې انفجار وکړو زه داسې پروت ما مخامخ ځان واچوو، سربازان هم زما مخې شاوخوا په ما راغی. بېرته چې پورته کېدم سربازانو پرېنښودلم چې دوم انفجار وشو. دغسې حالت کې بیا زه بچ شوم.
اوس هم په دې ارتباط څو پیغامونه چې تاسو اوریدونکو راستولی دي. دفتانی لیکلي دي، شاید هم له کندهار لیکلي، وایي د لوی کندهار د مشرانو پرله پسې وژنو ته باید حکومت ځواب ووایي. تر دې مهاله حکومت ته نه د شهید قهرمان قاتلان نیولي دي، نه د شهید جنرال عبدالرازق او نه هم د شهید حشمت خلیل او نه هم د شهید متی الله خان. غلام سرور خان هم لکندهار لیکلی دی وای لکندهار سره د طالبانو څه بدیده تیرو اتلو سکلونو رئیس وسلوالو طالبانو د کندهار مشانو ته ملا تړلې ده او پر لپسی وشنی او تر اوسه پورې زرګونه مشان وشلې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ساعت اته بجې او شل دقیقې شوې. اوس به اجمل اندر ته ووایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په هڅو یوه تبصره خبره کړې. دا تبصره چې د مایکل روبین په نوم لیکوال لیکلي سرلیک دی، زلمي خلیلزاد چلند تر دې چې د افغانستان د وایسرای په توګه عمل وکړي هم بد دی. لیکوال د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو نیوکو ته اشاره کړې. وایي کله چې د دې خبرو وروسته خلیلزاد بیرته واشنگتن ته ستون شو نو دا نیوکې رد کړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي، په بهرنیو چارو کې د هند د دولت له وزیر او د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره لیدنې وکړي. نوموړي همدارنګه په واشنگتن کې د پاکستان او برتانیا له سفیرانو سره وکتل او له دوی سره هم د سولې پر روانې معاملې خبرې وکړي. د لیکوال په وینا خو نوموړي تر اوسه پورې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غني ته د هغه شپنو په اړه معلومات نه دي ورکړي چې له طالبانو سره یې کړي. لیکوال زیاتوي د زلمي خلیلزاد لپاره دا چې د افغانستان حکومت ځینو اقداماتو او تعهداتو ته ژمن کړي، د دې هیواد د اساسي قانون ځینې مادې وې خواته کړي او یادا چې ښایي د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي، همداسې څه دي لکه څوک چې د وایسرای په توګه عمل کوي. لیکوال وړاندې زیاتوي د افغانستان د منتخبه حکومت یوې خواته کول او د طالبانو سره د شو خبرو په جزئیاتو یې نه خبرول داسې څه دي لکه خلیلزاد چې طالبانو ته بریا ورکوي. د یادونې وړ ده چې زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو وروسته ویلي و غواړي په واشنگتن کې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نړیوالو لورو له استازو سره سلام مشورې وکړي. نوموړي په دې لړ کې پر هغه نړیوالو استازو سربیره چې د لیکنې لیکوال یاد کړي، دغلته د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره هم کتلي او همدارنګه یې په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره هم لیدنه درلوده. نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان د ښځو په اندېښنو یوه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې لیکواله په نیویارک پوهنتون کې د افغانستان د چارو د کارپوه بارنټ روبین له قوله وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی د دې هیواد د کړکېچ د هواري لپاره یوازینی ځواب دی. نوموړی زیاتوي طالبان به لرې نه شي، خو که چیرې امریکا په تدریجي توګه د افغانستان څخه ووځي نو دا به ډاډمنه شي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ پاتې کېږي. دا بارنټ روبین په وینا داسې فکر هم سم نه دی چې امریکا به تل افغانان له خپلو افغانانو ساتي. د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې د بارنټ روبین له قوله زیاته شوې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره بهترینه مبارزه داسې توده جګړه نه ده چې د سلګونو کسانو په مرګ تمام شي. خو د دې لیکنې لیکواله بیا په پای کې وایي واقعیت دی چې د افغانستان ښځې له اوږدې مودې د سولې په لټه دي، خو د طالبانو ماضي دوی اندېښمنې کړي. لیکوال په وینا افغان خزی په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات هم د نورو پیاوړو قدرتونو په څیر له دوی سره تر هغه ملتیا کوي چې خپل اړتیا وي، او کله چې یې دا اړتیا نه وي دوی هم داسې پرېږدي.
د افغانستان مسایلو ته بیا هم را ګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هرکلی کړی چې په سوریه کې د داعش وروستی څنګر هم د دې دلیل لاسه ووت. ولسمشر ټرمپ وویل څو چې د افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري امریکا به د مراقبت په حالت کې وي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي موږ به د خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله په بشپړ ډول ماته سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت هم دا حرکت ستایلی دی. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي د شنبې په ورځ وویل چې د باغوس کلی هم چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه بالاخره آزاده شوه. له دې سره د عراق په یو شمېر ولایتونو او په سوریه کې د اسلامي خلافت په نوم د افراطي کړۍ چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه ماته بلل سوې ده. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو قومندان مظلوم عبدی د شنبې په ورځ د باغوس په کلي کې خبریالانو ته وویل موږ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په وروستۍ سیمه کې چې باغوس وه د هغوی ختم اعلانو. باغوس د سوریه په ختیځ کې د عراق پولی ته نږدې پرته سیمه ده. په باغوس کې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو پرون د خپلو 11,000 ملګرو چې د داعش پر ضد په مبارزه کې وژل سوي د درناوي لپاره پوځي پریډ وکړ. په دې مراسمو کې پرون د موسیقۍ یوې ډلې د امریکا ملي سرود وژغاوه. د رپورټونو پر اساس د روسیې په مرکزي سیمه کې په یوه دښته کې چې د سوریه پوځ محاصره کړې لا هم د داعش یو شمېر وسوال پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر بشار جعفری د مارچ په 22مه نیټه وویل چې د داعش ډلې واکمني لا نه ده ختمه شوې. هغه ادعا وکړه چې د سوریه حکومتي ځواکونه چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي په حقیقت کې د داعش پر ضد جنګیږي، نه د امریکا متحد ایالات. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل سره له دې چې د داعش ډلې په سوریه کې ماته خوړلې، لا هم ډېر کار پاتې دی چې دا ډله په بشپړ ډول محو شي. مایک پومپیو ویل موږ به خپل کار ته ادامه ورکوو څو افراطي تروریزم دوام پیدا نه کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن ویلي چې کار له بشپړېدو لا ډېر لري دی. هغه زیاته کړي چې د امریکا متحد ایالات متعهد دي چې د داعش ډله په بشپړ ډول ماته وخوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو د هلمند د پرونۍ پیښې په اړه د هلمند له والي سره مرکه درلوده، خو اوس د خپرونې په دې برخه کې په کندهار کې د اروزګان د یوه پخواني وکیل د وژل کېدو په اړه مرکه لرو. پرون د اروزګان یو پخوانی وکیل په کندهار کې د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شو. د دې پیښې په اړه د ولسي جرګې یو غړی عرفان الله عرفان وایي چې حکومت باید د دې پیښې تحقیقات وکړي. عرفان لازادی رادیو سره په خبرو کې له حکومت همداشان وغوښتل چې د شپاړسمې دورې د وکیلانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. له ښاغلي عرفان سره رحمت الله افغان مرکه کړې.
ډېر یو بد حادثه وه، نو څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ چې دا یو تورستي حادثه وه او د افغانستان دښمنان نه غواړي چې هغه کسان هغه مشران چې دوی نفوذ لري، دوی ځای لري د خپل ولس سرو په منځ کې او دوی د خپل ولس غږ پورته کوي، هغه نه غواړي چې ژوندی پاتې شي، هغه د منځ ووسي او هغه دپاره مشکل پیدا کړي. نو زموږ بارګۍ ورور شهادت دغه جلالۍ په ترس کې ده. نو څنګه چې تاسو خبر یاست په دوه دورو د شورای ملي په دورو کې تخمین دورو کې تقریبا 40 تنه زیات استبان شهادت ته رسیدلی، همدغه سې پیښو قرباني شوی.
د دې پیښو تر شا د چا لاس ده؟
متاسفانه د افغانستان دښمنان دوی خپل منځ کې دغه قسم یاد کړی چې موږ نه پرېږدو چې افغانستان کې داسې یو مشر، داسې یو قومي مشر مختلاشي یا وجود ولري چې د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره، د وحدت لپاره، د اتفاق او د سولې لپاره کار وکړي، کار کوي. او داسې خلک دوی نه غواړي چې په دې وطن کې اوسي او ژوند وکړي چې دوی د خپل ورسونو غږ پورته کوي.
د ولسی جرګې نائب مشی عرفان الله عرفان په فراه ولایت کې د انابو حاصلات دوه برابره شوې دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 3,600 تنه اناب شوې دي. له بل خوا د افغانستان ولسمشر په وروستي سفر کې چې فراه ته کړی و ژمنه کړې چې د دې ولایت اناب به بهر ته صادر شي. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
سږ کال په فراه کې 3,600 تنه د اناب حاصلات راټول شوي. د تیر کال په پرتله حاصلات دوه برابره زیاتوالی شوي. د فراه والي محمد شهیب ثابت وایي چې په دغه ولایت کې 1,600 هکتار ځمکه د اناب باغونه جوړ شوي چې بڼوال د حاصلاتو په ترلاسه کولو سلګونه میلیونه افغانۍ ګټه کړې ده. هغه زیاتوي چې د فراه ډېره برخه اناب د هیواد نورو ولایتونو ته صادر شوي او هڅه کېږي چې د هیواد بهر ته هم صادر شي.
اناب تقریبا 1,200 هکتار ځمکه د اناب په باغونو باغونه دي. اناب په باغونو کوشش لاندې راغلي دي چې پروس کال موږ تقریبا 1,800 تنه اناب درلودل او سږ کال مو د اناب حاصل 3,600 تنه تشکیل، یعنی یو پر دوه چنده باندې زموږ اناب سږ کال حاصل ډېر ښه ورکړی.
پام دی حال کې د فراه ولایت د اناب پلورونکي او بڼوال په دې ولایت کې د اناب حاصلاتو زیاتوالی مني. خدایمن چارواکو څخه د اناب په نور کې نظم حاصلات لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. د دوی په خبره باید په دې برخه کې جدي کار وشي او د فراه اناب ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وشي.
افغانستان د اناب هم پیدا نه میشه. آب هوا فراه بسیار عالیه، باید بلزی اناب فراه سرمایه گذاری شه. اناب فراه په 100 اروپا ماتانیه
پر اناب دې ښه اناب دې پر دې ښه واده او د پر اناب دې د پر د افغانستان په ساده ډېر ښه اناب دې او چې موږ خایسته چې د پر اناب په خارښت صادر
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل سفر په مهال چې فراه ته راغلی وویل چې اروپایي هیوادونه د فراه ولایت انابو او د دغه ولایت سپینو دانو لرونکو انارو رانیولو ته لیواله دي او په وینا یې ډېر ژر به د المان هیواد سره د دغه دوه ډولو میوو صادراتو تجارتي تړون لاسلیک شي.
فراهم نبودن زمینه صادرات فراه انام بتان از خاطر از اینکه من خدا یاد بتون هر روز من یک دانه انام میخورم واقعا به نظیر از جرمنی علاقه جدی به انارتان داره چون یه انار سفید در اروپا خریدار زیاد داره انشاءالله
تعالی زمینه صادرات فراهم بشه. طبی ډاکټر وای چې اناب د سرطانی ناروغي مخنیوي د وینې غوړ او فشار کمواله او د معدې زخمونو لپاره ډیر ګټور دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې د روان خبرونې په پاتو شیبو کې 219 پروګرامونه لرو تاند سنگي او حقیقت سره خو اوس توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د افغانستان پولیسي جرګه کې د ورزګان د خلکو په خوانی وکیل عبید الله بارګزای به نن یک شنبه خاورو ته وسپارل شي. ولسمشر غنی پرون ماښام په هغه وسلوال حمله په کلکه وغندله. د هلمند والی وای د بزګر د ورځې په میله کې د پرونی حملې په اړه څېړنه کیږي. د غزنی والی وای چې د خلکو کم معلومات ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستي کلي د وتلو هرکلی وکړ. د امریکا کانګرس ولسمشر ډانلډ ترامپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار باسي. ناټو تایید کړه چې په پولند کې زګرګاډو مهماتو او د یوې بشپړې لوا د ټولو وسلو په شمول د امریکا د پوځ د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. او په فرانسه کې پولیسو یو وار بیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړی دی. دا کار ځکه شوی چې د زیړو واسکټونو اعتراض کوونکو پرون شنبه بیا خبرداری ورکړ چې اعتراضي مظاهره به وکړي. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو جواب کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي چې ډیر یې آن د خپل شخصي ژوند معلومات هم پکې خپروي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی ګوچې ول ځوانان خپل شخصي ژوند ټولنیز کوي.
دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري؟
دغه هغه بعد هغه چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پریوتای دي دغه په کول ډیر سخت وي.
او څه ډول دا تفکیک وشي چې د ځان په اړه کوم معلومات خپاره شي او د کوم معلوماتو له خپرولو ډډ وشي؟
یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید صحیح.
د تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. له ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو یې لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي یا پونه سي. دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي. نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي یا دا وایي چې فرزن له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولای شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کوه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ماته دغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي بیا د هغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی د هغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېر هغه مسایل زمينه نه برابر شته مستقیما هغه سره وغږیږو مامور اندې شي نو کوم څه په کور کې نه شي کولای تر اوسه دغه شرایط چې ټول شي نه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړی کنه، نو د سخونه چې دغه په تر اخیره رمدسی زه فکر کوم دا شونه خیدی دی کی څه زایب سره نشته. دین خاص موارد دین خاص شونه دي چې هغه سره وډی کی دین خاص وختونو کې هغه به دی ول دا هر څه لکه هر وړه خبره غټه لکه فکر نه کوم دا مناسب نه ای ما مخ موافقت خو ده مغه د دین سره ډیر زندسی وختونه چې هغه سره دی احساسات او د دین شونه شریکول ته مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شی د هر وړې غټ خبره شریکول مر ضرور نه دي.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو ته نه دوه ته نه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماو دي ما د میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمت زای وای کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خپروي دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم زه اوس خفه یم زه اوس خوشاله یم، ځینې خلک خو علتونه نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډېره خوشحالي احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي، ځکه هره ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دي هغه باید ولیکل سي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نورالحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت مطلق خبره نشي، نو اکثریت ځوانان کې پیژني کې نه پیژني ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د پزرهاو فالوورز ولري، دا د پزرهاو ملګری ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګری هم بیا نو د ده سره چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره ښه خبره ده.
زاهد سمت زای وای ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خپرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته، تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري، او د شخصي ژوند کوم موضوعات خپاره او د کومو معلوماتو له خپرولو باید ډډه وشي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو چارو له کارپو محمد الله آریان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خپرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه، دغه شیان په شخصي ژوند پورې تړلې دي، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولی مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، دې اوس پیغام څه ده؟ آیا زه له خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم، دعا راته وکړي، ښه، میسج مکمل ده. زه ناروغ یم، یو ښه ډاکټر راوخی، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې ولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویل یک دی، د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وخی، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولای شو نورو ته وخیو. راځي موږ په دې فکر وکړو چې موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکو، د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنا ده. په دې بهرنیانو د پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره منی که نه منی؟ لنډ خبرې دا چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بې پیغامه، بې میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د ده په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې دی ټولنیز کوي. ولې په لویه کې ګټه لري؟ خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیزې لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل، ولی دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې، نور ته باید میسج ولري. بی میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولای د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فرمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې، چې د له دغه دغه ویډیو، له دغه لیکنه نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول، د موږ دودیزې ټولنې په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولای شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسېږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
دسې فکر وکړي چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې دي، خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وې کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وې نه کم. یو بل دا چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساينسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر یې، زه هیڅ نه یم متاثر شوی، ما ته بې معنا ده. مګر کېدای سي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یرایکه دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور یې متاثر کړي که نه دي کړي. که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه یې لیدلی وي، عیني شاهد پاتې سوی، هم کولی سي په ده باندې تاثیر ولري.
درنو اوریدونکو، دا واده دی اونې د تاندې څنګ خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. زه اکرام الله اکرام، یو وار بیا د حقیقت صدې په یو بل اونۍ خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنۍ یوې تیزې څپې وځاپه، د دغه ولایت مرکز جلال آباد ښار چې لا هم پکې په یو شمېر سیمو کې کله ناکله ټارګټي وژنې او امنیتي پیښې رامنځته کیږي، د دې تر څنګ په ننګرهار کې د مافیا موجودیت، د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې غواړو د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو، له دبه یې واورو چې د ننګرهار حالات څنګه دي، په بیلابیلو مسایلو کې به ورسره خبرې اترې وکړو. ډېره زیاته مننه میاخیل صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې لامدینه کو سره له دې چې تاسو ډېر کم وخت کیږي چې ننګرهار ته تللی یاست، په همدې کمه موده کې مو څه در کړل، له کومو پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاست، که مهرباني وکړئ پایلې لامدې نه کړئ، مهرباني.
نو ډېره زیاته مننه. اول خدا دا چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده، او نورې د ننګرهار ټولې ادارې هغه امنیتي سکتور دی او په دانو کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو تر منځ همغږي نوره هم ښه شوې ده، خراب شوې نه ده. نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي، او په دې کې انشاءالله چې ټول ادارې همکار او څه مشکل نشته ده په دې ساحه کې. په دې خاطر باندې دا زه ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی ده، بلکې د ټول ادارې په خپل ځای دي او مرکز فعال دي او د مخکې نه هم بهتره شوي دي. دویمه مسله دا ده چې زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ ده چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې، بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالانو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زمونږ امید دا ده چې دا د حکومتدارۍ
تاسو مخکې والی صاحب د نوري ادارې په اړه یادونه وکړه، وویل چې یوازې والی بدل شوی دی، نور هر څه په خپل حال دي. د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلي یو، له همدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي، امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې.
اول تشویش اول چې یو څوک نه یو شي دی، اول د موجوده خپل وضع باید وساتي. نو په دې خاطر ما خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور تر منځ همغږي اضافه شوې ده، اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کوو، اواز یې کړي چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راولو. ځکه زموږ هدف دا نه ده او زما شخصا د حکومتدارۍ په دغه کې چې
یوازې تغییر د تغییر په خاطر باندې وي. که چیرې څوک کار نشي کولی او یا مشکلات لري، نو طبعا هلته به تغییر هم راځي، داسې نه چې تغییر به نه راځي. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. نو د خلکو ستونزه خو زیاتره عمومي دا ده چې دغه په دې تېرو شل دېرشو کالو کې قسم قسم مسائل د تیر شوي دي. نو که چیرې موږ خپل دغه موسسات یا خپل ادارې قوي کړو او حکومتدارۍ لارې وغځېږي، نو بیا موږ باید اعتبار په خپلو ادارو وکړو. نو تر څو چې په ادارو باندې اعتبار پیدا نه شي، تر څو چې په افغانستان په ټولو سکتورونو باندې اعتبار را پیدا نه شي، تر هغې پورې حکومتداري ښېګرلی نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دا لارې اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به همدغسې ولسوالیو سره قدم په قدم به مخکې ځو ان شاء الله.
والی صاحب، کرا شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د ناملي یو ډیره سخته صفه تیره شوه، لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د ناملي ښکار دی او ناملي پکې موجوده ده، خلکو سره لا هم ویره شته د ناملي په اړه. د ناملي په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه است په خپل تاسې ویل چې دا یو مشکلات چې کومه پیښه وسته، امنیت ساحه وسته ځانګړې د شینوارو سیمه چې په خاصو وکړه نشو وسالته، یعنی خلک ګور اتای لري د حکومت په کنټرول کې ده. یوازې لږه پتی سیمه چې د دې یا خاطر صحته نه دي، نو هغه یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې نه تلو راته نشو او تهدید زیاتو وسه خبره الته نشو ده. د لالپوری او د دې سیمو لپاره هم موږ پلان لرو چې هلته هم عملیات ترسره کړو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو. او د دې نه بیا وروسته د خوجانو او د وزیرو د وزارت څخه هم دا پلان لرو. نو مقصد دا مسایل داسې دي چې هغه وضع که د پخوانه وګوري یعنې ډېره ښه شوې ده، او د حکومت امنیتي قواوې اوس تقریبا په هره نقطه د ننګرهار کې هم عملیات کولی شي، هم وتلی شي، او دا په خپله یو لوی لاسته راوړنه ده.
خو د جلال آباد ښار، والي صاحب، خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکي وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې صورت نیسي، ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي، د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. جلال آباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پېښې شوې دي. یوه جنایي د غلا مسله ده چې دوه کسه سارقین نیول شوي، یو خپلوان بلې وژنه ده، دا هدفي وژنه نه وه، او یو کس د پولیس نه زخمي شوی ده چې هغه پولیس هم د تعقیب لاندې دی او دغه ده. او یو انفجار د دیسو د پلو سره د بایسکل کې یو دغه ځای پسې شو چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت دی چې شوي دي. مګر د دې په مقابل کې دا د 10,000 کیلوګرامه موږ انفجاري مواد ونیول، پولیس ګونو تمانچې او دا نور مواد ونیول. د نګرار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول، هغه چې ډېر شیان دغه د جنایي دغه دا رامنځته شو. دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا ده چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي، لکه ما چې مخکې ویلې چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، هماغسې فعاله دي، او بلکې د دوی مورال نور هم قوي شوی دی، ځکه چې اکثریت زه پېژنم پخوانو ورسره کار کړی دی. نو دوی اوس یعنی هغه کم قوت چې دی درلوده، کوم فکر چې دی درلوده، هغې نه اوس لس چنده زیات فعالیت کوي. نو په جلال آباد ښار کې دا یو داسې خاص مرمه و. یو شی په جلال آباد ښار کې دی چې هغه زموږ د ښاروالۍ یا د جلال آباد ښار تنظیم دی، چې هغه دوستان تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو، چې هغه د اډو ایستل دي د جلال آباد نه، هغه د ښار صفایي ده. نو دغه شیان دي چې دی باندې سره په فکر کې لرو او دا باید وشي. ښاري شکل د جلال آباد د ښار په شکل نه ښکاري، دغلته یو مشکل دی.
والي صاحب، له امنیته ورخوا غصب بله یوه لویه ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوي دي. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې وه، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي که نه وبدرېږي؟
دا بالکل دا خود جمهور رئیس هدایت ماتم و آغیتم و طول امنیتی دارو تداده چیه که دولت خپل مال نشی کوده چی اگر محفوظ که و دخل کنه واقع نو پل چه امنیت بسنگ و ساکی نو پدیل حض من آغیت که هز توقف نشته ده از اغسم پرنم منگا ده امنیتی سکر سره او هم ده منگ ده ارازه ده اداره سره و ده کانال دیو سره نه ده گیدلیو او سبا ساره هم گورم چی دیو باید دی کارت نورم شدت ورکی او ده که البته ده اسناد پلی حزمانه ده شواهد پلی حزمانه یعنی دی که حز نو سکتگی نرازی او نبراش انشالله.
یو بلا مسئله والی چیب چی ده مافیا مسئله ده ننگرار ولایت یو لحق ولایتون نبلل کیگی چی پا پراخ کچا پا که مافیا موجود ده او پا زیاتر مسئله که هم ده مافیا لاس لری ده که ده ولسی جرگی یو شمیر غلی دی او ده که یا داخلی مافیا ده وقت نا وقت ده مافیا ده ننگرار پا چارواکو باندی پا یو شکل نه پا یو شکل باندی زینی پریکری منلی دی ده دوی پا وران دی بستاسی دریز څډول وی او سمره ډاډ په ولست ورکې دوی پوړاندي
زما د دوا خبرې یو خبره دا ده چې د تکرار د هر ګوتړي د هر شخص ز احترام لرم او ټول عزت ز ساتم اما بل مسله د قانون ده قانون مقابل کې هیڅ قانون نه ما مثال ته ټول ته دا ویل لري چې لکه سور چراغ ته چې انس کوم وخت چې چراغ سور کیږي هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي هغې ته رکشه هم ودرېږي هغې ته بایسکل والا او پیاده رو ټول ودرېږي نو د قانون په مقابل کې دا نه شو ویلی چې زه په لینډ کروزر کې سور یم او زه به رسول چلامه تېرېږم که هر څوک خلاف ورزي کوي هغې د قانوني برخورد کېږي او د قانون په چوکاټ کې به راکېږي راغلو زه خپله په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه یم مقرر شوی نو څو د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي د هغې تحصیل لازم دی نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تحصیل لازم شي دغه چوکۍ دغه مقام دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کېږي هیڅوک یې مقابل کې ودرېدلی نه شي.
والي صاحب دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. یوه دا ده چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بڼ شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یا نشهیي مواد خرڅېږي او هلته ډېر بلا ځوانان هغوی ناست دي صادرونه یې په ځان باندې اچولي دي او پوډر څکوي د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کېږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي له جلال آباد ښار؟
دا درې څلور برخې دي چې لري. یو برخه ده چې حاکمیت د قانون ده. زه پرون هم هغې ته وتلی وم د حوزې کسانو سره وګرځېدم څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅ کوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دا په حقیقت کې مریضان دي نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا د یو دغه لاندې ونیول شي نو دا یو برخه ده چې باید موږ د صحي سرکور سره په دې باندې کار وکړو. او درېیمه برخه دا ده چې ما بله ورځ هم غلام احترام او دا کسان د جلال آباد راغوښتي وو چې دوی باید د خلکو سره خبرې په دې باندې وکړي. هره کورنۍ باید په دې کې برخه واخلي ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی نو که دې کې ولسونه دې کې علما کرام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي چې یو آګاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي د هغې تربیې ته متوجه شي نو دا یعنې څو بدو کې باید کار وشي کوم چې د حکومت پورې اړه لري کوم چې د خلکو پورې اړه لري او کوم چې سیاسي سکتور پورې اړه لري انشاءالله په دې کې به یو
د وروستۍ پوښتنې په توګه والي صاحب په سوشل میډیا یا په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې په ننګرهار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی هغه دا دی چې شاه محمود میاخیل یو اکاډمیک شخصیت دی د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی خو ننګرهار دپاره د دوی په وینا داسې یو کس په کار دی چې هغه جدي وي هغه یعنی دغه په ننګرهار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي کوم ځواب ورته لرئ؟
ما جواب خدا دې چې موږ ما تاریخ کله کار کړی دی دا چې په لیکوالې ما کتابونه مې لیکلي دي مقالې مې لیکلي دي خو دې تر څنګ زه د کورنۍ چارو وزارت مهم هغه ځای کې ما خپل کار کړی دی هغه خپل پوښتنه کولی شي چې موافق وو په خپل کار کې د اوسنۍ اداره کې کار کوو دا هم د مدیریت او منیجمنت یوه اداره وه حتی ډېر پخوا د تعلیم و تربیې او په نورو ادارو کې ما کار کړی دی نو مدیریت دې لپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښيي مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي د قانون حاکمیت په ټولو باندې یو شان تطبیق کړي او بلاخره حکومت داری خشی نو د والی وظیفه دا ده چې د ولس سره اړیکې لري، د حکومت داری خواله لپاره او د سیستم جوړولو لپاره. نو زه فکر کوم چې دلته د والی د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور بعضی وخت کې سم نه وي که نه پرې راځي.
ډیر زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي راډیو حقیقت صدې پروګرام سره خبرې کولې. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. تر بیا، د الله په امان.
پارا دے ماشومانو راتلون کے تارا مورے او پلارا لخدائے دپارا دے ماشومانو راتلون کے تارا دے ماشومانو راتلون کے تارا ماشم زرغون شی دواکسین ساس کی ورتا جوندون شی پام چه تره پاته ماشومان شی چه لوشی گلگز چه خزان شی چه خراوان شی دی جوان پلارا دی ماشومانو راتلون که تارا موری او پلارا نخدای دا پارا دی ماشومانو راتلون که تارا.